پاک دي واساني را باندې راولي بس دغه به وای.
قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې د 2015 کال تازه راپور ښیي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی، امنیتي وضعیت خراب دی او د طالبانو پر ضد وسله وال مقاومت پراخ شوی دی. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، شاوخوا 22.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړ دي چې د دې هیواد نیمایي نفوس جوړوي. خو د طالبانو بندیزونه، په ځانګړې توګه د ښځینه مرسته کوونکو پر کار محدودیت، د مرستو د ویش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. راپور ښیي چې د 2024 کال د اګست او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د طالبانو پر ضد یو اتیا وسلوال بریدونه شوي چې تر دې د مخکینیو دریو میاشتو پرتله زیاتوالی ښیي. د برتانیا د پارلمان راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیتونه پراخ شوي دي. د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې وایي مسکو له افغانستان څخه پر راولړیدونکو ګواښونو څار کوي غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې له افغانستان څخه هیڅ خطر متوجه نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون په یو لیکلي پیغام کې رسنیو ته ویلي، د افغانستان جغرافیه د دوی د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ښاغلي پوتین د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په مسکو کې د دوه اړخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې روسیه به د افغانستان له لوري د احتمالي تهدیدونو په پام کې نیولو سره د مرکزي آسیا د سولې او امنیت د ساتنې لپاره هڅې وکړي. د پاکستان صدر اعظم د هیواد له سیاسي مشرانو غوړي چې د پوره ځواک په کارولو سره وسلوالو ډلو د ځپلو په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. بلوڅ بلتون پالو تیرونی د یو اورګاډي سلګونه سپرلی یرغمل کړی او د چارواکو په وینا شپږ ویشت یرغمل یې ووژل. وروسته د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې بیا درې دېرش تنه برید کوونکي هم ووژل شول. وروسته وبخی صدر اعظم شهباز شریف پرون وویل چې د لدې حمله وروسته د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غونډه راوبلله چې د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم ګډون پکې کړی و. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې له وسلوالو سره د مقابلې لپاره د حکومت د پوره قوت د کارولو او د ستراتیژیک او متحد سیاسي اقدام پر اړتیا ټینګار وشو او په وینا یې ګډونوالو د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ملي اجماع غوښتنه وکړه. جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اسرایلی پوځ د حملو له کبله د اوربند پای ته رسیدل د ډېرې اندېښنې وړ دي. انالینا بایربوک د اوربند د دوهم پړاو د خبرو او د لا ډېرو برمتو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې میرمن بایربوک پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د کمپونو د خیمو سوځول ډېر بګنوونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې نړیوال قوانین په تیره د متناسب ځواب اصل حتی د ځان د دفاع په حالت کې هم تطبیقیږي. بایربوک له امریکا غوښتنه وکړه چې له خپل سیمه ییز نفوذ څخه کار واخلي او د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت دی خو خیر که زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستر اورنه بسې.
د خجا فاطمه ملک زینو میگی وای لکه مې ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړی دي او هغه کیسې پکې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملکزی په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر منوکتونکو، فاطمه ملکزی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملکزی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي؟
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې، خدای نخواسته، خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسو کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخ سي د کتابونو د مطالعې لاره. دوی په هغه وخت کې پوسی چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کو. موږ باید د مطالعې لاره، د تعلیم ټکنالوژي د لاره خپل هیواد راپورته کو، خدای نه خسته د فکت د لاره، باید د قلم لاره موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکو. متاسفانه د څو نکلونو کې چې موږ د ټوپک لاری مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ مشتبل څه نه دی راکړی. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، کچم کوچنی خدمت دی خو خیر. که زه بل څوک دغه کار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله،
او انشاءالله یو لاسته راوړنه بس.
رازو د کتاب د نوم پاک لاره توایا دراتوای چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي؟
زدا به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسې ګردم د سیدی مثلا شاخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما د یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکو چې په لار کې چې زی. بیا یو انجلی د زی پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ژغ کوي او چې زرا ساز ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شنه خلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي. بیا دا نزی بیا شونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو تم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار. دا د زرغونه چې کله د خوب راکښینی بعضی وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښینستل. بیا د دې خپل نور ټلګیوالو ته چې وکړه لا غو دې وختي کښینستل دا غوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم. او بیا دې خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اقلام شته که نشته؟ پکې
کیسې خو ما نه دي ورته دغ کړي، زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ور نه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخته تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه، نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مال که زه یوازې یم، یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتل چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به م خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لري؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې، ګوتمې، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي، ډېرې لیکنې مې دي. ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې کچیرې وخت مې پیدا کړي، حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلې دي، لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړې نه دي.
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کړي، ما نور هم تشویقوي. خپل ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینۍ شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې وای زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته او زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجانه مې یعنی بې نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم، نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی مول یوار د ژبې زده کم، پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکم.
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې، یا دا ده چې اقتصادي ستونزې لري، یا دا ده چې کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول، به مې بیرته به مې ورته ورکول. زما یو پنسل وسه نه درلودل، خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم. تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دي، زه زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ دیو ځای ته زه ماشومانو ته ډالۍ کوم. کوچني ماشومان چې دي دیو ته زه ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم زما خپل پیسې پرتللي دي، قلم کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو، که هغه نن دی که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو. موږ باید تر شا نه سو. که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نسم کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو، کنه دا بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چاته وایو چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته، خو تا ته پیسې درکو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نسم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې تر بد بدتره سي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده، یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نه سي. موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته، شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بدتره وو، خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو. که موږ قلم کښېښو دی، دې ته موږ مجبور کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان سم خورک.
فتنه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي، وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خپاره کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشر کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنه کړي. اغلی فتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمه ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله، هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دوی شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناست دي. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې ویلي ولو په نورو کې سي خبرو کې سي، د نجونو د میرمنو لپاره غسې افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغې کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دیده لپاره سینجونی مرمانی سکوم و سزنی وزید که دی نایلی نسی و دیتا کم پشارو نسی پا دیتی آغا دیتا نور مشکلات نکی پیدا او بلی دی وقت نسی زایه سی دی و سنی وقت کسی دی 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 داغا وقتون بیجای اولار نسی دی غول پاره مجله تنظیم آواما داغا دریه مگانه ای دو گانه مجمخ که پریگره با دریه مگانه بانده بس مشکار که و
یوش میر جوان انجونه او میرمنه سره لده چه دوی پدی پویگی چه کوله ایسی یو چه ولی که استعداد لری مگر افغانستان که وسنای راغله وزیاد دوی دیر زوروی دوی یو دول پخپل زان بانده به اعتماد کردی دی البته زینه خیمه دوی تا سه وایه چه دغا سی دی فاطمه پا چه راپورت اسی یو چه ولی که
دوی دی نه نهیلی کیجه کلیسه دوی پزن که استعداد لری دوی دی اقدامو که دی دیدانه گوری سیز ما پلیکلو که چی دی چونه دی دی کمی ساستی نکی زکه سی دلتا موژ نتناسی داس کسان لروسی آغا با موش تا چراوه نشایی نو دی که بلای سی سی داسی کسان و تخبالی لکنی ورمخ تا کسی آغای وروشایی وست و لکوالان طول آغا کناره ندی که شدی ندی آکا بهر دی آکا وطن کی دی کم سی استدادن لرونو آغا داس انجونو سرار کل کومک کرای دا و زکا اول سرسی موش لکنو تراتلم لما سر خبالم داس کسانو کومک کرای دا نو زدی تا مو امسی آغا کسانو تا دی خبالی لکنی وران دی که خودی دی نهلی کیجنه دی دی استداد به هم رشتو که او بل خدا پاک حق زایه که اون که نده یو رازی باتمن دیده ده زامت رنگو نراوی
بله تاس هم دیوالی کوالا یاسته چه گنش میر لیکنه لرهی کلا چه پا در دول سخت و شرایطو که یو چوک یو مطلب لیکی یو کتاب لیکی خپل چوم را ده خوخی اس کهی خپل چوم را پا جان باور پیدا کهی
تاس یو والا که واقعی نم لیکل انسان تا یو خوشحالی ورکه یو مصروفیت داشته کلش ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې ویني او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي دا واقعا هم خوشحاله کوونکی ایسته ډېر خوشحاله کوونکی
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي په دې هکله څه وایې آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي خپله څه پلان ورته لرې آیا خپله دا مسایل لیکې کوم چې اوس په افغانستان کې که لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتن موږ په کتابي بڼه راوباس موږ کولی شو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو هند شاید دا وخت داسې پاته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام دې د دې سي هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو هم نه دي سي نو وخت بدلون کوي باید نهلي نه سي دمه ورکوي خپل لیکنې سسي حقیقت دې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي د اوس دپاره باید داسې یو څه ونهکړي سي ژوند یې په خطر کې واچي خو او د طریقو لارې د خپرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده
خپله څه پلان لرې خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ژوند دي زه به یې دامه ورکوم او لا به یې هم پراخوم اوس کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکړو. څه چې ژوند دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور ذکرم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ته ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخواله د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور وختان دي پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه سو خبرې وکم چې د دوی غږ مونږ پورته نه کو، د انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامدار توګه لیکل، هغه که په هر برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې لپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
ده ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.